د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني چپ دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق به هر څه زیات شوی دی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
افغان ولسمشر د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره د توریزم پر وړاندې مبارزې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د سرپل ولایت په سنگ چارکل ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه درې کلی نیولې دي او د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټر په کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره وکتل له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي پرمختګ د ښځو د وضعیت او د اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د غړو سره په دې کتنه کې ویل چې تروریستي ډلې غواړي د نړۍ د ولسونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي د کانګرس پلاوي د سیمې هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د موجودو فرصتونو پر اهمیت ټینګار وکړ د سرپل ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه دغلته درې کلی نیولې دي د سنگ چارک سرپرست ولسوال غلام علي محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي او د هغه په خبره کاکومکي ځواکونه دوی ته ونه رسېږي نو ښایي چې ولسوالۍ سقوط وکړي راپورونه وایي چې د سرپل پر سنگ چارک ولسوالۍ د وروستیو حملو له امله د سیمې ځینې مهمې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې دي خو د سرپل والی بیا د وسلوالو لخوا د سنگ چارک د دریو کلو نیول ردوي او وایي چې په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار خوست پکتیا غور کندهار سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه عسکر وشل شوي دي د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمېر وسلوال مخالفان هم وژل شوي خو دفاع وزارت د وشل شوو وسلوالو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي دفاع وزارت وایي په دې تصفیوي عملیاتو کې یو اندازه وسلې او یو شمېر ماینونه هم نیول شوي دي د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه سنیدی ویلی افغان ولسمشر وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د خیبر پښتونخوا او کوټې له ځینو سیاستوالو سره په کتنه کې وکړه په دغو سیاستوالو کې چې کابل ته ورغلي د نورو ترڅنګ محمود خان اسکزی اسفندیار ولی خان افتاب خان شیرپاو افراسیاب خټک سکندر شیرپاو انجینر شکر الله خان ایاز وزیر سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي په دې کتنې کې ولسمشر غنی ویل چې په تګ راتګ سره اړیکې لا پسې ټینګیږي او د سیمې د ثبات او امنیت د ټینګښت سبب کیږي په دې کتنې کې ولسمشر غنی د پښتون ملتپال سیاستوال افضل خان لالا پر مړینه هم خواشینی څرګنده کړه دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې نن د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شو چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي چارواکو ویل په دې چاودنه کې چې پرون ناوخته شوې ریموټ کنټرول په واسطه شوې ده د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وشل شوي دوه کسان د خیبر پختونخوا د روغتیا د ایالتي وزارت کارکوونکي دي اکرم خان دورانی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ډلې یو مخکښ غړی ده چې په نوي ملیسیه کې د افغان طالبانو په تنظیم او پیاوړه کولو کې مهم رول درلود د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر رسنیو کې د هغو ریپورټونو په اندېښنه نه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي په توریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینک په یو بیان کې ویل په روان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې ویرونکې زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مضمومو او خپل خوخو پریکړو سره مل دی مونږ پرته لدې چې د خبرداري تازه نخې جدي وګڼو بل کوم انتخاب نه لري د عربستان وسپانې وایي په هغو کسانو کې چې له اعدام سره مخ دي یو شمېر د القاعده تورسي شبکې سره د اړیکو په تور محکوم شوي خو باور دی چې یو شمېر نور کسان بیا د عوامیه په نوم د شیمیشتي خارګوټي دی چې د شمیشت خارګوټی دي چې د برابر حقوقو لپاره سعودي چارواکو اعتراضونه ځپلي. د بخن نړیوال سازمان وی سعودي عربستان له ډیره مودې راهیسې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه کوي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان یې نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې نیولی او جرمني خبري آژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. جرمني رسنیو ویلي په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي دی. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغو دوو چاپو کې نیول شوي چې یو یې پر یو اسلامي مرکز وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې د تاوتریخوالي دا پلان به د برلین لپاره و. داعش ډلې په بنگلادیش کې پر یو جماعت د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. پنځو وسلوالو پرون د بنگلادیش په شمالي بوګرا ښار کې پر یو جماعت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن وشل شو او درې نور ټپیان شول. په دې برید کې د جماعت اویا کلن امام هم وشل شوی دی. د بنگلادیش پولیس وایي دوه کسان یې د وروستۍ برید په تړاو نیولی دي. راپورونه وایي چې پرون یو تن د امریکا بیرغ له ځانه تاو کړی او د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا یې انګړ ته ورودانګل. دا په داسې حال کې وایي چې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته ور اوختې سړی ډېر ژر د امنیتي مامورانو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې په ورته توګه دوه نورې پیښې هم شوي چې چارواکي اړ کړل څو د سپینې ماڼۍ چاپېره امنیتي تدابیر زیات کړي. او د مالی ځانګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړه نیولی دي چې په مرکز بماکو کې پر یو عصري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. راپورونه وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. دا نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی په ډاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل تلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي دي. د نومبر په شلمه نیټه په دې محاصره کې چې اوس ساعت دوام وکړ برید کوونکو یو لو اویا میلمانه او د هوټل کارکونکي یرغمل کړیو. هغه مهال چې د مالی امنیتي ځواکونو پر هوټل یرغل یوړ دوه برید کونکي پکې وشل شول. د القاعده د پخوانی قومندان په مشرۍ د یوې ډلې سربېره دوه سخت دریځو ډلو د مالی د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. فرانسې په 2013 کال کې ورسره هغې مالی ته ځواکونه واستول چې اسلام پالو سخت دریځو د دې هیواد نیمایي شمالي برخه ونیوله او مرکزي حکومت یې له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو له افغانستانه بهر ته د مخدر موادو د قاچاقو له زیاتېدو خبره وو. بیا مو په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمېر سیاستوالو له لیدنې کتنې خبره وو. د دې راغلي پلاوی په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی. په دې خپرونه کې د پکتیا له یو مدني فعال سره غږېدلی یو.
کتابونه خو د موقت وخت لپاره ویشو اته کتابونه راخستې په خپل موټر کې خوندوی ته یوړو.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د یوې نوې چټکې الوتکې له جوړېدو خبرو چې سفرونه به ورسره خورا را لنډ شي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په نورو هیوادونو کې مخدر مواد ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب شوی چې له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق زیات شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې لاري لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
افغان دولت وایي له افغانستان نه د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب سوی چې له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق د نورو کلونو په نسبت زیات سي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې له طریقه لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. په دې راپور کې ویل سوي چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 1 میلیارد ډالر و زیات عواید دي. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس ویان محمد انیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب سوي چې قاچاق وړونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري. دوی مخدره مواد ته د ځینو هیوادونو زیاته تقاضا عمده ستونزه ده چې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې بهیر ټکنه کړي. د مخدره موادو مارکیټ یا بازار له افغانستانه بهر دی. په افغانستان کې دننه مور لویه ستونزه ده چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري، ځکه نو ناامني او تروریزم لا هم له منځه نه دی تللی چې د مخدره موادو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې زمینه برابره کړې ده. بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یو عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغو لارو پیل له ایرانه کیږي. دغه مواد بیا ترکیه ته لیږدول کیږي، له هغه ځایه بالکان حوزه او ایټالیا وروسته د لویدیځ اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لارې وسخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي او د دغو موادو د کش او ضبط یا هم تورنو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي. په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدل سوي لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسیه کې په نشه داخته کسانو شمیر او له دې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږدې کسان په افغانستان کې تولید سوي هیروین کاروي او هر ورځ 80 روسان د هیروینو د کارولو له درک امریچ په کال کې سباندی 10000 کسان کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلیو ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې خبري وکړي. د غلسه کسیس پلاوی د پنځشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د سیمې د مشانو دا شان تګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا او کوېټې څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ملما پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو او متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانو هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراج خلاص ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر د شانت راتک ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کوېټې څخه پر اغړی د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت په کوربتوب د افضل خان لاله په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی محمود خان اڅکزی اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخکې د افضل خان لاله د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمېر وړپوړي دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي او یو شمېر نور مخاور شامل ول، خیبر پښتونخوا ته تللي ول. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی چې تیره ورځ کابل ته راغلی، په خپل درې ورځني سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې د مشرانو دا شانتګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. خو د دوی په وینا آی ایس آی د دغه سیمې مشرانو ته هم د سیسی جوړوي او نه پرېږدي چې غوښتنې او حق او حقوق ترلاسه کړي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزه:
اساسي خبر دا ده چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته، یعنې هم دې غاړې ته او مغ غاړې ته، متاسفانه چې په دې جګړې کې اکثرا د دواړو خواوو مشترک قوم چې هغه پښتانه دي، ډېر ځپل شوي دي، ډېر ځورېږي. بلان هر هغه اقدام، هر هغه حرکت چې په سیمه کې د سولې لپاره رامنځته کېږي، په خپل ذات یو نه اقدام ده. سره داسې زه مطمئن یم چې آی ایس آی د دغه سیمې مشرانو ته هم توتیعې جوړوي، دستې جوړوي او نه پرېږدي چې خپلې غوښتنې او هغه حق حقوق ترلاسه کړي. اما په هر صورت حداقل دومره ګټه کولی شي چې د دې سیمې خلکو د ارتباطاتو، روابطو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري.
یو شمېر نور کارپوهان او خلک بیا په دې نظر دي چې دا شاناسي باید یوازې ننداره ایز شکل ونه لري او د خبرو پایلې هم ترلاسه او د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. دوی وایي د ډیورند کرښې د دواړو خواوو ملي او سیاسي شخصیتونه، سپینګیري، مخاور قومونه او ولسونه کولی شي چې د سیمې د حالاتو د امن کولو، د جګړو د ختمولو او په افغانستان کې د یوې پایښتي سولې لپاره تر ټولو مهم رول ولوبوي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لس کسیز پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام په ارکه وکتل او د سیمې پر امنیتي ستونزو یې خبرې وکړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو وړاندې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو له زیاتېدو خبرو، همداراز ورته پیښې په کونړ کې زیات شوې دي.
زما د خوځنه هم دا هیله ده چې تاسو چیرته دغه کارونه ونه کوئ نو ستاسو خاوند دغه ځخانه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې فقار شي.
دغه څرګندونې په یوې خبرتیا پسې اورېدلی شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 0.5 هم نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې مو د یوې چټکې الوتکې له جوړېدو خبرو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو او مخکې تر دې چې بلخ ته ورشو او هلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له اندېښنو تاسو خبر کو. ورته اندېښنې په کونړ کې هم شته. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسولین او د مدني ټولنې ښځینه کارکونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او زیات تاوتریخوالی خپله د ښځو لخوا په ښځو ترسره کیږي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د مدني ټولنو استازي او نورې ښځې وایي چې په یاد ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي په اندازه کې زیاتوالی راغلی او تر اوسه چې پر ښځو د زور زیاتي د کچې راکمولو په نوم کوم مرستې اعلان شوی په سم ځای نه دی لګیدلی. د مدني ټولنې فعاله میرمن تورا جوای په کال کې څو ځله د نورو ځایونو په څیر په کونړ کې هم د مور ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ او نورې ورځې د غونډو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د ښځو د ژوند د ښه والي دپاره ښځو سره ډول ډول غوړې ژمنې کیږي. هغه وایي روان جنګونه او د یو بل له حقوقو د خلکو بې خبري ده چې د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده.
ورونه مړ شي او پلرونه مړ شي، هغه یتیمانان کېږي، شهیدان کېږي، متضرره پکې ښځې دي، ځکه ټول تاوتریخوالي، خشونتونه او بې امنیتي دغه سختې تنګې ټولې په خویندو باندې تېرېږي.
رازیه هم وایي په جګړو کې هر ساعت افغانان خپل مشران، ځوانان او د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکوي او دغو وژنو د ښځو په ژوند بد اغیزه کړې ده.
زیت کورونو کې تاوتریخوالی وجود لري، ډېرې کورنۍ شته دی چې د جنګ له لاسه خپل ورونه، خویندې، بمونه او شینه چې مخالفین ږدي، نو د دې خاطر زیات خویندې کونډې شي، بچې د لاسه ورکړي، زامن د لاسه ورکړي، نو د دې خاطر جنګ د لاسه ډېر زور.
د ښځو چارو په ریاست کې د حقوقو مدیره خاپېری مشواڼۍ هم مني چې د تیرو کلونو په پرتله ورته پر ښځو د تاوتریخوالي زیاتې قضیې راغلي دي.
په کونړ ولایت کې هم میشته چې په هغې کې موږ ته ټولې یو دېرش قضیې راغلي چې د هغې جملې څخه اجباري ودونه دي، حقوقي دي، فرار منزل دی، طلاق دی، مهر نه ورکول دي، حقوق نه ورکول دي. په دې کال کې خو موږ د وژنې کیس قتل شی نه لرو په کونړ ولایت کې، نور ولایتونو کې به موجود وي خو په کونړ کې نشته. په کونړ ولایت کې د ښځو باندې تاوتریخوالی زیات شوی دی، کم شوی نه دی. د نورو کلونو په نسبت زه چې راغلی ما اول کال خو ډېر ښه او دې کال کې ډېر زیات شوی دی، ځکه چې په نه میاشتو کې موږ یو دېرش قضیې لرو. په اول کال کې چې زه موږ پنځه قضیې لرلې په یو کال کې مکمل.
هغې وویل په ښځو زیات تاوتریخوالی خپله د ښځو لخوا ترسره کیږي.
تاوتریخوالی د ښځو نه ډېر زیات مواجه دی ښځو باندې. زما د ښځو نه هم دا هیله ده چې تاسو چېرته دغه کارونه ونه کوئ نو ستاسو خاوند دغه څخانه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې په قار شي او زور زیاتې زیات شي.
خلک وایي هر کال د ښځو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي په نوم دولت او نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مصرفوي، خو د دې پر ځای چې حق حقدار ته ورسیږي دا ټولې مرستې یوازې د څو کسانو جیبونو ته ځي او د پخوا په څیر بیا هم بې وسه او د لرې پرتو سیمو ښځې د تاوتریخوالي ښکار کیږي.
په کونړ کې مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپور اورېده. بل لور ته په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر چارواکي او د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښمن شوي دي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې څه باندې 230 قضیې ثبت کړي چې پکې د ښځو وهل، ټکول، له کور څخه تېښته، په جبر ودونه اور باندې د جنسي تیری پیښې شامل دي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګه د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 130 پیښې ثبت رسولې دي چې نسبت تیر کال ته پکې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د صحابي دفتر د ښځو څانګې مرستیالې خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په همدې څلور ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد دي د هغوی وهل، ټکول او له کور څخه تېښتې او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 233 پیښې ثبت رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکي تاوتریخوالي پیښې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه که ثبت شده و
کوم پیکی چه په بل خلات کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په برخه کې ثبت رسیدلی تقریبا 230 د شپې کې دي. د غرج ادي شوې دي ثبت رسیدلی او تر ډیره زیاتو پیکوته رسیدګي هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د ښځو چارو مشره وایي چې عمدتاً د ښځو پر وړاندې تشدد ترسره شوې پیښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت، کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بېسوادي ده. حدید د مجازاتو پر وړاندې د معافیت د فرهنګ موجودیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې دا مسله هم سبب شوې تر څو ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. هغې یې په اړه زیاته کړه.
دلایل مختلف داره ای که خوشنطا
موجود تاوتریخوالی مختلف عوامل لري. یو دلیل داره چې د مجازاتو پر وړاندې معافیت شتون لري، یعنی کوم کسان چې د ښځو یا هم کوم انسان پر وړاندې خوشونه ترسره کوي هغه معاف کیږي. ډیری دا پیښې په ولایتو کې تر سترګو شوې دي. په داسې حال کې د بشر حقونو د خپلواکې میسون چارواکي او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤولان په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي آزارو وضعیت په اړه اندېښنه ښایي چې د حق او عدالت ټولنیز بنسټ د وروستیو موندنو پر اساس چې بلخ کې د ښځو پر وړاندې د جنسي آزارو وضعیت 15% عاملین د دولتي ادارو مسؤولان دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
عصمت کټوازای د پکتیکا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. زموږ همکار اجمل تورمان له ده سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه دغه پروګرام د څرنګوالي پوښتنه کړي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، دوی بل کتاب یې په یوازې کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بله، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر زده کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیل چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکه راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب څخه ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خپلته دومره تیل نه پی مصرفې ګلی سي لنډې لنډې دی. هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته په فیسبوک دا انزورونه موږ فرصت کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نورو لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغوی زه خپله د هغې ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام همه پوهاوی ده، تر څو خلک وکولای سي له حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواداره دی او مطالعه کوي، یو هغه سواداره دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
د پکتیکا مدني فعال عصمت کټوازی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مولوی عزت الله مسلم له نورستان لیکي ترڅو چې د پاکستان پوځي او استخباراتي مشران په خپل سیاست کې مثبت او عملي بدلون رانولي د پاکستان د مشرانو سفرونه به تشریفاتي وي. شفیق الله له هلمند لیکي حکومت د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي، امنیتي ستونزې په زیاتېدو دي. یار باچا اصالت له خوست لیکي که پاکستان له افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي، لومړی دې په پېښور، کوهاټ، پنډي، شمالي وزیرستان او نور پاکستان کې د افغان طالبانو مخه ونیسي او هغوی د له منځه یوسي. حامد سانگزای د لوګر نه په راستولې سیمس کې لیکي د پښتونخوا او بلوچستان د مشرانو د کابل سفر به د پښتنو ترمنځ ستونزې هوارې کړي. ولی محمد د غزنی له صدخانه لیکلي دي حکومت باید ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. عبدالرحمن له اروزګانه بیا لیکلي دي طالبان د نور له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې دې شروع کړي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي د واما د ولسوالۍ امنیت ډیر ښه دی، حکومت د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته توجه وکړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره د تروریزم ضد مبارزې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سرپل ولایت د سانګ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غلطه درې کلي نیولي، خو د سرپل والي بیا دا ردوي وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په ننګرهار، خوست، پکتیا، غور، کندهار، سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي. رپورټونه وایي چې په دې حمله کې چې د ریموټ کنټرول په واسطه شوې د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی. د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر رسنیو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنو خود چې وایي دا هیواد غواړي په تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې درلود. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. او داعش په بنگلاديش کې پر یو جماعت د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پر دې جماعت 13 ورځ 15 وسلوالو ډزې وکړې چې د جماعت د امام په ګډون پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د انتخاباتو غوښتنه کړې. حکمتیار په یو نوي ویډیوي پیغام کې چې اسوسییټډ پرس ترلاسه کړی ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده او جګړې بندېدای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نړیوال ځواکونه ووسی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې د پخلاینې په صورت کې به د حکمتیار ونډه څه وي. د دې تحلیلي راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې له 40 کلونو راهیسې د کابل له حکومتونو سره په جګړه کې دی، د سولې لپاره ګران شرایط وړاندې کړي. حکمتیار چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی، په یوه نوې ویډیویي پیغام کې ویلي دای عادلانه سوله غواړي، خو په دې شرط چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي او په 2014 کال کې انتخابات وشي. حکمتیار ورته غوښتنې له دې مخکې هم کړي، خو عملي کېدل یې د څارونکو په نظر ګران او حتی ناممکن ښکاري. کارپوهان د نوموړي څرګندونې د خپل نفوذ او ځواک د ښودلو لپاره یوه هڅه بولي. حکمتیار په دې ویډیو کې ویلي سوله ممکنه ده او جګړه بندېدای شي، خو په هغه صورت کې چې اشغال پای ته ورسیږي، نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او افغانانو ته د حق ورکړل شي چې خپل برخلیک او خپل حکومت په خپله خوښه غوره کړي. د اسوسییټډ پرس په وینا دا ویډیو د پاکستان په یو نامعلوم ځای کې ثبت شوې او یوه کاپی یې په روانه اونۍ کې د اژانس ترلاسه کړې. که څه هم حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې نوموړی په افغانستان کې دی. حکمتیار د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد د پیل مخکښانو څخه وو او حتی له هغه مخکې د مرحوم محمد داود خان د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه وتلی وو او د اویایمې هجري لسیزې په پیل کې په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د صدراعظم په توګه له کار پرته په خپل ټول سیاسي عمر کې د کابل د حکومتونو مخالف پاتې شوی. حکمتیار په خپل نوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې که امریکایان او د کابل حکومت سوله غواړي نو د ده طرحه د حل یوازینۍ لاره ده. د سیاسي چارو کارپو حامد میر وایي چې حکمتیار د تاریخ له بهیر څخه څنډې ته پاتې شوی. د حامد میر په وینا حکمتیار یو ضایع شوی ځواک دی چې د تاریخ په کنګل کې بند پاتې دی. نوموړی کارپو اسوشیتد پرس اژانس ته وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په دوره کې د حکمتیار له مخکښې ونډې هیڅوک هم انکار نه شي کولی او ځکه دای خپل ځان د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوری ګڼي. خو میر وایي چې د حزب اسلامي مشر په یوه بله نړۍ کې اوسي او د افغانستان عیني واقعیتونه نشي لیدلی. حزب اسلامي ته نږدې کسانو اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې حکمتیار خپل استازی کابل ته څه وخت مخکې استولی وو او خبرو اترو ته یې هم لیوالتیا ښودلې وه. اژانس د حکمتیار د دې نږدې کس او یو افغان مقام له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي په راپور کې لیکي چې د استازي له ولسمشر اشرف غني او احتمالا د حکومت له نورو چارواکو سره هم کتلي وو. د افغانستان د حکومت چارواکو د دې کتنې آوازې رد کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ساینس او ټیکنالوژي پروګرام ته مخه کړو یو نړیواله موضوع راخلو. البته یو یادونه کوم، د ولایت په ولایت پروګرام نن ساعت وروسته لرو. دا ځل دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د نورستان له والی څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ او همداراز خپل نظر د نورستان د بیا رغاونې په ارتباط د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانسې او امریکا سره ژمن دی. که څه هم فرانسه وایي چې له روسیې سره یې موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت سخت دریځې په نقشه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د سولې د بهیر په خاطر د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ او نور سخت دریځ به په نقشه کوي، خو فرانسه اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لرې شي. روسیه چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیځ پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځو سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیځ یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی له ترکیه څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکې د ویشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سه شنبې په ورځ ترکیه له سوریې سره پر پوله د روسیې یوه جنگي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سم دستي نیسو، ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړی وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریې ته به د فرانسې ځکني ځواکونه نه ځي. د ده په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزادې سوریې ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. څېړونکي وایي فابیوس مخکې هم دا څرګندونې کړې چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه کې کارېدای سي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته سي. دوی اونۍ مخکې د وسلوالو سخت دریځو لخوا په پاریس کې حمله وسوې. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمېر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس په وینا د نظامي عملیاتو لومړی هدف رقه دی. رقه د سوریه هغه ښار دی چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه ښار په نقشه کړی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د لندن او نیویارک ترمنځ هوایي سفر به 2 ساعتونو تر لنډ شي. یو نوی ترجخ چټک الوتکه به چې تر 2023 میلادي کال پورې به جوړه شي، نه یوازې د لندن او نیویارک ترمنځ سفر 2 ساعتونو تر لنډوي، بلکې د جاپان د توکیو او د امریکا د فرانسیسکو ترمنځ سفر هم یوازې 6 ساعتونو ته را لنډوي. ایریون او ایربس کمپنی د AS2 په نوم د جټ الوتکو په جوړولو کار پیل کړی او ژر به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. ډیر کلونه مخکې کانکورد د نړۍ تر ټولو چټکې مسافر لونکي الوتکې وې چې د لندن او نیویارک ترمنځ لاره په 6 ساعتونو کې کش کوله. په دې نوې الوتکه کې به 12 تنه ځای شي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 6 کلونو کې دا ډول 650 جټ الوتکې جوړ شي. انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلي ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشايو او سکرو څخه کار اخیست. وروسته تیل وموندل. برېښنا یو بل ډېر مهم کشف و، خو اتمي انرژي د انسانانو ذهنیت ډېر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکول رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټي او تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په چیلو چلیشي د مځکې اتموسفیر ته موزر ګازونه لیشي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د 20 پیړۍ په 2 نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي. د 2010 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړل چې په جاپان او امریکا کې هرکلی وشو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 115 کیلومتر لار کچ کولی شي. په 160 کیلومترو یا په 1 ساعت کې 40 کیلو واټه انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټرۍ د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژي چارجېدونکي پینلونه چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي، بیټرۍ د لمر په انرژي هم چارجوي. خو مهمه ده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټرۍ ظرفیت 30 کیلو واټ ساعت دی. یو بشپړ چارج شوی بیټرۍ 2 ورځې د یو متوسط جاپانی کورنۍ برېښنا برابرولی شي. د بیټرۍ 6 کیلو واټ خروجی قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایئر کنډیشن او د کالو منځلو د ماشين په شان الکترونیکی وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکي شرکت چې په سلو کې 40 پنګه د فرانسې رینو کمپنی سره تعلق لري وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږ وي چارجېدای شي او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیشي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري، په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، دا د دې هنې را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی راورسېدی او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال ژمی پر رسېدو سره هم د دغو زیانونو احتمال سته. او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسه سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو په ګډه وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړه ماجن پیغام درکې تا چې نکې ناشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چوره کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړوه، د خلکو زراعتي ملک ولاړې ونې د مینه ویوې. موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستی دي، ولسوال دې خبر کړی دي، والي له کللي یو. موږ غږ څوک نه اوري. موږ ستاسې د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسې زموږ غږ د غټو مقاماتو ورسوي. آی حات را چې دا کار په جد ووینې، د خلکو ونې غورځېدلې، خلکو سرایونه معلومه ولاړه. زموږ غم نه ولسوال خوري، نه وروره والي خوري، نه بل خوري. موږ پر چا غږ وکړو؟ نو دولت سو د دولت په مابند سو وایي ولې فاصلې راځي؟ فاصلې خو په دې راځي چې دولت ناره دولت نه اوري. ولس مجبوره دی چې د دولت په هېڅ صدقه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه هیله سیسې د راډیو د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړو مقاماتو ورسوي. او بل د روزګار والي ته دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولېږي، دغه سیمې وویني په خپل ملک دغه کې دغه کې د خلکو سره کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناستې ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ پر چا بغاره کړو؟ نو ستاسې د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
وروره ستاسو د ستونزو مو دا خبره کړه. لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی یې نه کېږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤولین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په هر ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 24 ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم د دې تاسو ته دروړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم: 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا دوسو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخې ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلې، السلام علیکم. زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ د ښې کښته سوله وروره، غواړم چې افغانۍ لوړه سي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلېږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نوره کالداره وچلېږي. او هغه وخت ښه وخت د کلدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کلداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کلداره بنده کې او افغانۍ یو څه ارزښت خور لوړ کې. افغانۍ بېخي مخ پر ځوړ روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
ما ټول اشرف غنی حکومت براسه نو رشوتو نو رکس نو پروګرام ولر کې یو پټینځینې سره اشرف غنی حکومت راځي سره یات سی دی مې له کوچ دان رشوتو نو دا غلی رکس کمی وزوري کې نه چې آتا حکومت ته دغره د نظم او لمنځه ببلاش مننه هم دغه پیغام رحمت الله مزید او روزګان ولایت مرکز ترین کوښنه
اور اور السلام علیکم دا آزادی رادیو ته جسم شغام ور سیز مس در روزګان په ولایت کې ډېر دایره په فساد یا سوي دي در روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په استخبارات کې ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې په دبل دغه په ټول په دفتر کې په دغه کې دای یو ملا د شکایت دي مزمز دې لږه ده چې دای د پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشینه دان کې و سلام
السلام علیکم خادم نور زم د فرا ولات السلام علیکم د غذیر د کارکون کی اوریدم کی ټولو منې ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړې سره کوم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفرد ډول روان دي هر څو د اقتصاد په خپل ځان روان دي زه غواړم چې سندن بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا ته راشي
السلام علیکم زه په مرشي کې موږ د کارونه کې دا کوم یو څه مربوط دي پرشنی باندې ده دا اوس په حالات دی ویډیو کې دا اوس یو نفر بلاندې کوو او دا غلطه او زیته مم مریضه کړی دا او خودي هغه ته مم مریضه کړی دا پرشنی باندې ده پس اوس کله کوم او عقیب شي او دا خره د تصویر لاندې شي پس نو غوې کړی تاسو یې راځو کار کوم کوي یو نفر د کراسي او دا هغه نشر کی او خلکو ته یې دوی هغه په مخه یې حالات دی تخریب کې حالات دی ویډیو کې ده
السلام علیکم محمد صالح خبر دا ما پیغام خور کی زه روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم از ما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب ای زبده غاښیدنه مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ درې سان چغلاوی کړی دی ترې بخارجي وادو دا مخه به ونسم کار باندې کار ته وسره محترم د جراوت ولسوالۍ کې څنګه یې د صدام زکه غاښیدنه نیولې ده چې باورې پر کښې دینداري پر کښې نه ودی دی تو درسته موږ کې وڅ کړل محترمه نو زه د ډاکټر صاحب ته له کوم شهري ولسوالۍ ته هر ولایت ته حات مقرر کړ وایسته و د دا غاصبینو مخه ونسه چې په زرګونه زرګونه جریبم زکه خلګي وسته د خرڅ کړی دا وروره پر نور خلګ باندې واجر ده نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې د خارج دفاع ونه کې نو موږ د ناموس دفاع به څنګه وکړو نو محترمه زه د ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټول درشتم ځکه غاصب سولې او زراعتیم ځکه وچ سولې سانه وچ سولې په سرای کې وبنسته ټول غاصبونه ونیول دا ما پیغام خور کې یو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ورسوي و سلام د جلاوت ولسوالۍ ته خان د ګول خبره کوم زما پیغام خور کې اتنی خور کې و سلام
محترم دوست پرشتي هم د مزکو غصب په افغانستان کې یو لوی ستونزه څخه د خلکو سره مخامخ دي او دا ستونزه لوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ور سره مخامخ دي له یوې خوا عام خلک په تیر بیا هغوی چې په هیواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي دغه مسله تر ډیره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاتې سوي خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د یو ورځ ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده اداري فساد کمزوری اقتصاد ناامنۍ بېکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورم
سلام علیکم د کندهار مجیب خبرې کوم د کندهار کې ډېره بېکاري ده خلک ډېر ځوانان دي کار دي دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري دا ډېره بېکاري ده خلک ډېر تل چې خارج ته ځي
سلام علیکم موږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو موږ د پاکستان نه راستولي ماچر یو او د غلي درک نه لګي اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته د چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو اشرف غنی ته زه دا وایم چې موږ سره کومک وکړو
سلام علیکم کلاندې پکتیا ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام د هغه ته چې هغه اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو دلته موږ ځوان خو د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري نه روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سیندونو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي، هغه ته جنګو په مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وکړي، ناست ده مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم آزادی جادو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشد کوي ټولو د افغانۍ ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
السلام علیکم. زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې الته ولسوالۍ ته تللی ده، دا هم د ترافیکي پر مخ باندې حتی چې موټرسکرینه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي، او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي، او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي، او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي. او دوه خبره لاره چې هم له فیول سوالی ته وځي ده د جالو خېلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده. او وایي چې موږ د کومې پوښتې اشیا کته کړې ده طالبانو، نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې زیاتی کوو تر څو چې دوی طالبان توجي کته حساب شي. نو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په ملي قوانینو کې ده خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لارې بندې کړي، نه د افغانستان په قوانینو کې، نه نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کله چې موږ خپله دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو، ماشومان او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې یو، چې د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا ده انډواله دغه 500 روپۍ چې مفرت کی.
وعلیکم السلام. ورور تاسو پیغام او د خبر کړه ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم تاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کموالی له کبله پاتې شو، نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې تاسو دوستانو ټول ستونزې وارسي، تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پلان لکل مر
تاجک بلوچ ترکمن هزاره ازبک عرب پسی ای ماک نورستانی خرغز براهوی تیز باش گجرد